د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مازدیګر 2 بجې شولې. په مخکې د محل مهمو خبرونه ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د جوازه د میاشتې د 24 نیټې د انتخاباتو د 8 میلیونو نه زیات رایو د سره شمیرل نن د سیشن په پرسپل پیل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د افغانستان د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې باید د جوازه د میاشتې د 24 ورځې د رایو د بیا شمیرلو بهیر نن پیل شي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مخکښ کاندید اشرف غنی احمدزی ویلي دی چې د امریکا په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقې له مخې افغانستان د ګډوډۍ د درشل نه وژغورل شو او حکومت ته یې مشروعیت ورکړه. ښاغلی اشرف غنی د ای پی خبري جان سره په مرکې کې ویلي دی چې نن به د خپل سیال عبدالله عبدالله سره په خپل کال کې وګوري چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو پر سر خبرې ورسره وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي په افغانستان کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه چې هر څه وي په انتخاباتو کې بایلونکی کاندید به په راتلونکي حکومت کې رسمي نقش ولري. د امریکا د حکومت یو جګپړ چارواکي د ملي یووالي حکومت د جوړښت په اړه څه ونه ویل، خو پرون د شنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې د افغانستان ټولو ډلو ته به په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکړل شي. په عین حال کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دی چې د ملي یووالي د حکومت په جوړښت کې به نظام پارلماني وي او د حکومت مشري به د صدر اعظم په غاړه وي. ولسمشر به یوازې د دولت د مشر په صفت کار کوي. د عراق حکومتي ځواکونو او د سنی مذهبه قومي مشرانو جنگیالیو پرون د شنبه په ورځ د دجلې د سند په غاړه د وسلوالو ډلو سره جګړه کړې ده او هغوی د یو واړه خرګوټی نه ایستلې دي. چارواکي همدارنګه وایي چې د بغداد په شمال کې په یو کلي کې د 12 کسانو مړی موندلی دی چې په سر کې په مرمۍ وشتل شوی دی. د عراق او شام اسلامي ډلې د عراق په شمال او لویدیځ کې زیاتې برخې نیولې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو تازه رپورټ لمخې چې د عراق د امنیتي وضعیت په اړه جوړ شوی ده، داسې کومه هیله نه لیدل کیږي چې امریکا به د عراق سره عاجلي پوځي مرستې وکړي. دا رپورټ د امریکا ځانګړو ځواکونو جوړ کړی چې دوه ورې مخکې عراق ته تللی دي. په دې محرم رپورټ کې د 2011 کال را په دې خوا حالات څیړل شوي دي چې امریکا د عراق نه خپل ټول اسکار وایستل. مصر د اسرائیلو او د حماس د ډلې ترمنځ د غزې په تړانګې کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اوربان د پلان وړاندیز کړی دی. دغه پلان چې پرون د دوشنبې په ورځ وړاندې شوی، پکې غوښتل شوی دی چې لومړی د سر د نن څخه موقتی اوربان نافذ شي، بیا به د غزې سرحد پرانستل شي او دوه ورځې وروسته به اسرائیلي او فلسطیني چارواکي په قاهره کې خبرو ته سره کښېني. د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې یوه پوځي باروړونکې الوتکه ویشتلې او غورځولې ده. دوی وایي چې د الوتکې څلور عملی هم نیولې دي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د دوشنبې په ورځ د بیلتون غوښتونکو د قوله ویلي دي چې د الوتکې عمله د کراسنودان په سرحدي ښار کې دي او پلټنې ترې کیږي. سره له دې چې پرون د دوشنبې په ورځ تر ناوخته پورې د الوتکو د غورځېدو په اړه کره معلومات نه وه، خود انټرفاکس خبری اژانس د اوکراین د دفاع د وزارت له قوله ویلي دی چې په الوتکو کې ټول ټال 8 تنه سپاره وه او د هیواد په ختیځ برخه کې یې پوځي پوستې ته خوراکي مواد او د څښاک اوبه رسولې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوڅ اکثریت په یو پریکړه لیک منظور کړی دا چې هدف یې په سوریه کې خلکو ته د بشري مرستو رسول دي. د څو اونیو بحثونو او خبرو اترو وروسته روسي او چین هم د نور غړو سره موافقه وکړه او د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړه. د پریکړه لمخې به خیریه ادارو ته اجازه ورکړ شي چې د سوریه د حکومت د موافقې پرته خلکو ته مرستندوی مواد ورسوي. دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي د سوریه په اړه په یوې پریکړې موافقه کوي. د دې پریکړې لمخې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارو او نورو مؤسسو ته اجازه ورکول کیږي چې د څلورو سرحدي لارو سوریه ته داخل شي. دوه لارې ترکیه نه سوریه ته تللې دي، بله یې د عراق او درېیمه یې بیا د اردن نه سوریه ته تللې ده. درنو اوریدونکو، دا ول د دې مهال مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.